ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دا او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بیسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هسته.
آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغیړي د چل خوا شوې ده؟
ناغیړي د کورونا په مدیریت کې د دې مسؤلین چې مسؤل دي د غو له طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده.
په دې اړه مو د روغتیایي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته منتظر دی.
مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږۍ د مذاکراتو د طرح او برنامه ریزي پر سر د کار په حال کې دي.
په کندوز کې ویل کېږي د ناوړه دودونو له امله یو شمېر ځوانان او ځوان نجونې تر ډېرې مودې کوژدن پاتې کېږي.
شپږ لکه اوه لکه روپۍ د دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی.
لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت څاروان د خبرونو چمتو کړی دی.
په جلال آباد کې نن په یوه برید کې دوه تنه وشل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته له دې چې اور په کې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د خبرونو تفصیل: په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید لس باندې لس پټې وشو.
د سپورت په ځواکونو شوي چاودنه کې تر اوسه پورې دوه ملکیان شهیدان لرو، چې یو د زرن چلوونکی دی او یو بل غریب کار دی. همداراز لس کسان ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
د شغلې خوګیانی په وینا په ټپیانو کې یو پوځ یو نه ملکیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رامیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وشل شوي دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وشل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي.
109 طفل هم در جمع کوشته
په وجلسو کې 109 ماشومان دي. خو زموږ باور دا دی چې د وجلسو ماشومان شمیر به تر دې ډیر وي. 1400 د شنور ملکان جوبل سوي دي، نو د دایمي اوربان اعلان به د افغانانو د زړه غشتنه وي.
شهروندان افغانستان باشد.
شغل فرهنګونه ول چې ډیر ملکان د افغانستان په کومه سیمه کې وشل شوي دي. د بی پولی خبري اعلان ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبري اعلان او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. د بی پولی خبري اعلان ټولنې ویلي چې له یادې مودې را په دې خوا یو لس افغان خبري اعلان وشل شوي او د انعکاس رادیو تلویزیون درې خبري اعلانې وروستۍ قربانیانې وي چې د مارچ په دوهمه په جلال آباد کیو وشل شوی. د بی پولی خبري اعلان ټولنې په غور کې د بسم الله عادل په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی، ملالې میوند او رحمت الله نیکزاد نمونه او د وشل کېدو نیټې هم یاد کړي دي. د بی پولی خبري اعلان ټولنې ویلي دا ټول د کار او مسلک په خاطر وشل شوی دي. د بی پولی خبري اعلان د نړۍ د مطبوعاتو د ازادي په انډیکس کې افغانستان په 180 هیوادونو کې 122 ځای لري. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لشتلجه اته تنبر شوې دي. د بدخشان د والی ویندوی نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیښنن سهار د مایامی ولسوالۍ په ریګي روان سیمه کې وشوه. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. یوې سلسله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 وو د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د هند زلزله پیژندنې ملي مرکز د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:00 او 40 دقیقې وشوه مرکز مسار شریف ښار ته نږدې خولم بللی دی. تر دې وړاندې د اکثرو زلزلو مرکز د بدخشان اشکاشم شدل شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدی چې اور په کې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شوه. د ایران د دولتي رسنیو د راپور لمخې د بیړۍ درست عمل روغه رمټه استل شوې ده. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې بیړۍ په خارک بندر کې چې د ایران د تیلو د صادراتو اصلي تمځای ګڼل کیږي اور ولګید. فارس خبری آژانس بیا ویلي چې د بیړۍ د ژغورلو لپاره هلې ځلې ناکامې شوې او بیړۍ ډوبه شوه. تر اوسه په دې بیړۍ کې د اور لګیدو دلیل نه دی څرګند شوی. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستۍ اونیو کې په هند کې د کورونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپل واک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم دوز له لومړي هغه دوی یا څلور اونۍ وروسته ورکړل شي. د امزکی د تودیدو د عواقب په اړه په یو تاسو څېړنه کې ویل شوی چې د هغو کسانو چې د ګرمۍ له کبله مړ شوي په درو کې یو برخه د اقلیمي بدلون له امله مړ شوي دي. په دې څېړنه کې چې د ساينسي څېړنو مجلې نیچر خبره کړې ده ویل شوی چې څېړونکو د 1991 تر 2013 پورې د نړۍ په 2200 شارونو کې د تودوخې له کبله مړینو شمیرې څېړلې او د نتیجې ته رسیدلې چې په سلو کې نږدې 20 مړینې د ځمکې د هوا د تودېدو له کبله پیښې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په پړنه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه مهیروي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د امریکا وزارت وایي د کورونا درېم څپه په چټکۍ د خبرېدو په حال کې دا او وضعیت هم داسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. د امریکا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي د کووید 19 پیښو په زیاتېدو سره ورستر بلې د اکسیجن کمی هم پرې وي لوی ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امریکا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقاد کوي چې که څه هم علمي مرکزونه یې بند کړي خو هغه ځایونه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي تر اوسه لا پرانستې دي. نور په دې رپورت کې
د کورونا او بدرې مت صفا او سربل افغانستان کې په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. په دې ناروغي دخته کېدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د ډیر په پرتله زیات د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اندېښمن کړي او یو ځل بیا خلکو غواړي چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وايي پر کووید 19 ناروغي دخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی اړشي وي چې 13 په کابل کې یو بل روغتون هم پرانیزي. وحید مجروح د خبرداري په ژبه په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي که هیوادوال مرسته ونه کړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان اوسو. خغلی مجروح اندېښنه خو دلی چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت وایي دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا تخته کېدونکو شمیر په بي ساري ډول زیاتیک.
متاسفانه چیزی را که ارقام
که چیری موگ دویمه او یا دریمه سناریو تا ورسیگو او پیخی زموگ لوسنی و بیسترونو زیادی شی بدبختانه چی دا اکسیجن کمه با یو لجیدی او سخت و ستونزو چخوی.
دا په داسې حال کې چې دغه وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره نه دی مخ. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو جدي ستونزه وه. هغه مهال د امی روغتیا وزارت د ستونزې د حل په موخه افغان جاپان روغتون کې د اکسیجن د تولید یو دستګاه فعاله کړه چې وروسته له کاره ولوېد. خو دا وزارت اوسمهال د اکسیجن د یاد دستګاه د برخلیک په اړه څه نه وایي. د اکسیجن د کمی ستونزې او تر څنګ په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غړي هم انتقادونو ته اړ کړي. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانیستې دي. د دې جرګې غړی سید احمد سیلاب
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 1500 او 1400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولی د واده وټلونه، عادي وټلونه، کیلون خانی، ورزشی زاینو امامونه او نور د بیروبار زاینه چې د کورونا د خپریدو مرکزونه دی ټول خلاص او هیڅ نو تدابیر نه دی پکشه نیول سوی.
خود ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې رئیس جاوید جهونی بیا یو شمیر کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې لامی روغتیا وزارت په دې اړه سپیناوی وغواړي.
د روغتیا بدني روزنې پوهنې او لوړ زده کړو کمیسیونونو ته دنده سپارل کیږي چې د عامه روغتیا وزارت مسؤلان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي.
د اکسیجن د کمی سربیره په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د خلاصېدو راپورونه هم خپاره شوي، خو حکومت ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي. وروسته تر دې چې د کورونا وبا درېیمه څپه په افغانستان کې پر دې ځای خپره شوه، حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا محدودیت یوازې په علمي مرکزونو پورې محدود دی. د شنبې له ورځې وروسته به بیا په کابل کې د ودونو سالونونه هم وتړل شي. د عامې روغتیا وزارت نن ورځ پر کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو رسمي شمېرې 1013 تنه ښودلي. تېره ورځ دا ارقام 1015 تنه وو. دغه شان د کورونا وبا له کبله تېره شپه ورځ کې 22 تنه مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې اوس مهال په کورونا وبا 15,143 تنه اخته شوي چې له دې شمېرې 3,043 تنه مړه شوي دي. خو له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس د اخته کېدو خبره هم کړې.
و مورید چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا درېیمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډیر خطرناک دی؟ په دې اړه مې مخکې د روغتیایي چارو له پوه ډاکټر اکمل سمسور سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او که دی ناغېړي د چا لخوا شوې ده؟
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غونډه دریمه صفه کې بدبختانه دغه واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغېړي د کورونا په مدیریت کې یعنی چې دغه صفه یا کېږي مسؤلین چې مسؤل دي د غونډو طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تدبیر کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغېړي د دې وشوله چې مونږ په درستی دریمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو، کوم بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل. اوس په دریمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کیږي. په تېره بیا ښه بېلګه هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانجاپان شفاخانه 140 بستره ده. 140 بسترو کې مونږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. نو دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه مونږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوی نستیږي، هغه دستګاوی نست نشولې. او موږ اوس بیا په درېیمه صفه کې لکه اوله صفه غونډې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغې درېیمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
خو نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کو. د کورونا په مدیریت کې ل اولی او دویمه سپی نه خلاف یو بل شایم چې وتی اضافه شوی دا غدي واکسین شتون ده. یعنی کچیرته دی واکسین تطبیق سره شي ډیر خلک واکسین کړی شي موږ کولای شو دریمه سپه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس خپرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي که ډېر کسان موږ واکسین کړو نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس خپرېدل په خلکو کې به کم شي.
ورستۍ پوښتنه مخکې لیدل شوې چې خلکو ډېر جدي نه ده نیولې دغه د کورونا وبا دغه درېمه څپه چې په تېره بیا هغه د وایروس نوې بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن دا ډېره جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. موږ ټولو افغانانو ته باید چې سپارښتنه پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخت میوه ترکاري سبزیجات مخرو ته څو خپل دفاعي سیستم قوي کو. او که خدای نه خواسته چیرته موږ مریضان یو ځان کور کې قرنطین کو او چیرته که د ساه تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز ته ضرر تر تلور شو. نو که دغه کارو ته وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له امله درامسته شوی وضعیت او دا چې خلک او حکومت څه کولای شي چې د دغې څپې مخنیوي وکړي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. دغه ورځ وړاندې به واورې چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې د کورونا ضد واکسینونو په برخه کې د بېوزلو هیوادونو لاسنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
له طالبان سره د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی په دوه کې له طالبان سره د خبرو پیلې دوته منتظر دی. د دې پلاوی یو شمیر غړي تیر ورځ بیرته دوه ته رسیدلی خو طالبان وایي تر اوسه د خبرو د پیلې دوه لپاره وخت نه دی مشخص شوی.
که څه هم د افغان حکومت د سولې د مراکشي پلاوی یو شمیر غړي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیر ورځ دوه ته رسیدلی خو د مذاکراتو د پیلېدو نیټه او ورځ لا نه ده کړسوي. د افغانستان حکومت د مراکشي پلاوی وی غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دوی د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره مقابل لوري ته پټه مدي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي رادیو ته لیکلي تر اوسه د مذاکراتو د رسمي پیل وخت لا نه دی مشخص شوی. د افغانستان د سولې په که د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری بیا ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د محل د مذاکراتو د مخکینی اجنډا پر بنسټ د پلانونو پر جوړولو بوخت دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د مقابل لوري سره په همغږي د دواړو پلاوی د مذاکراتو د طرح او برنامه‌ریزي پر سر د مخکینی اجنډا پر اساس د کار په حال کې دي ترسو مذاکرات لا هغه ځای چې درېدلې و ژر بیرته پیل شي.
که ته هم د افغان حکومت د مرکچی پلاوی ټول غړي دوه ته نه دی تللی او یو شمیر لا هم په کابل کې دي خو وړاندې طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوی د مرکچی پلاوی ټول غړي دوه ته رسیدلی او د مذاکراتو د بیا پایل لپاره چمتووالی نیسي. طالبانو له افغانستانه د مې میاستي تر لومړۍ نیټې د ټولو بهرنۍ ځواکونو د نه وتلو له امله دا خبرې په ټپه درولې وي. په ورته وخت کې د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د مې میاستي لومړۍ لومړی نیټې لکه چې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وټلو بهیر پیل سوای نه دغه میاستې تر روسي پورې دوی په افغانستان کې لدیر ستر څلور څلوي خلنه خپل حضور کم کړای دی. په خبر پانه کې راغلی چې دوی تر اوسه 330 تیارې او 14,000 دفاعي لوجستیکي تجهیزات د امریکا دفاع وزارت ته سپارلې دي. دغه شان متحده ایالاتو په رسمي ډول د افغانستان دفاع وزارت ته شپږ تاسیسات سپارلې دي. بلخوا فرانسې خبری آژانس خبر ورکړی چې تر راتلونکو دوه اونیو به د بګرام پوځي اډه هم د امریکا له لوري بیرته افغان پوځ ته وسپارل سي. ټاکل سوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د سپتمبر تر 14 نیټې بشپړ سي. د یادونې وړ ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پایل سره په دغه هیواد کې جګړه د پخوا په پرتله تیزه سوې ده، خو افغان حکومت ویلي چې افغان پوځ د وضعیت د کابو کولو او له خپل هیواد او د خلکو د دفاع وړتیا لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. البته د لبرې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهروي. په کندوز کې یو شمېر ځوانانو مدني فعالان وای په دې ولایت کې د خلکو ترمنځ نه وړ دودونو او د زیات ولور لکبل زیات شمېر کوژدن ځوانان او ځوانن جونې تر ډیره هم داسې کوژدن پاتې کیږي ځکه د ولور په ګډون د واده رسم او رواجونو یا دودونو نشي پوره کولای. نور به په دې رپورت کې وورو.
په کندوز ولایت کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان او ځوان انجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالوي له کبله له کلونو کلونو راهیسې کوژدن پاتې کیږي او خپل ودونه نشي کولی. د ولایت یو اوسیدونکی 35 کلن عبدالقدیر مایار وایي چې څلور کاله وړاندې کوژده کړې خو د لوړ ولور له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې خپل ناوې کور ته راولي.
زه خپل څلور کاله کېږي چې کوژده یم، نو دوه درې ځله ایران ته لاړم، مثال ردی مرد چلوم، همداسې سکر ترکیې ته هم لاړم، بیا هم ردی مرد چلوم. نو زموږ تقریبا شپږ لکه اوه لکه روپۍ دغه خپل درمیز مثلا چې کوژده ما کړې په شپږ لکه روپۍ هم کړې ده. نو د دغه پوره کول په دې افغانستان کې کاروبار هم نشي پوره کول، ډېر ستونزمن کار دی. زما علم دا ده چې ولورونه راټي چې تر څو ځوانان وکولي چې په افغانستان کې هغه د خپل ولور قیمت پوره کړي.
د دغه ځوانانو په خبره چې واده کول د هر انسان مدني او قانوني حق دی او د انسانانو لپاره یو نیک تړون بلل کیږي او په واده کول سره د انسانانو ژوند تکمیل کیږي او باید په دې برخه کې د شته ستونزو لمن راټول شي. اسما سروري په دې اړه ازادي روډي ته وویل.
رسم روز نو پسند است که امروز جوانای ما زیاترش با مجردهای دست
ټولنه او کورنۍ کې د ناسمو رواجونو حاکمیت د دې سبب سوی چې ډېرې ځوانان د خپل واده د لګښت پوره کولو په خاطر په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته مهاجرتونه کوي او د لارې په اوږدو کې ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، یا وجل کیږي او یعنی ول کیږي او بیرته خپل هیواد ته راستول کیږي. یقینا چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ لګښت زیات شمیر هلکانو او جونیې د واده کولو له حق څخه محروم کړي دي.
د یو شمیر مدني فعالانو په خبره چې لوړ ولور او د واده زیات لګښتونه د دې سبب کیږي چې باید کوژدن شوی ځوان نورو هیوادونو ته په مزدوري پسې ولاړ شي تر څو د واده لګښتونه چمتو کړي، خو کله چې کوژدن ځوان بیرته راستون شي ډیرو خوارو او مسافرۍ نیم خوړلی وي. مدنی فعال هدایت الله همدرد په دیاړ ازادي روړی ته وویل.
خلک کې دا فرهنګ پیدا شي چې درنو رسمو رواجونه لاس واخلي، له دین سره په نظر وکړي، دواړه جانب کلور د کزوی د خپل اولاد وګڼي مشترک، ځوانانو لپاره یو زمينه یو ساده او اسانه طریقه او زمينه برابر کړي تر څو چې دا درنو مصرفونه او دا درنو رواجونه د دې منطقې او محیط نه ورک نشي، ځوانان ول دې ستونزو سره مخامخ شي.
په کندز ولایت کې د 64 رئیس ناهید اسفي دوی د رسنو یو بیلابیل غونډو له لارې کورنوی ته پوهاوی ورکړې چې له لوړ ولور او په ودونو کې د زیات لګښت څخه ډډه وکړي، خو په خبره یې چې لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
در اینجا پیام ما خواست مد به کامل هایی که در قسمت گرفتن و حفظ
زه لطول کورنیو چخه غوارم چه دل ور ولور اخستلو او دودونو که لبیزای سیالیو چخه داده وکده زه که زینی وقت دل ور ولور اخستل او دودونو لگشت ده دی سبب کیجه چه ده دو کورنیو ترمنز تاو ترخوالی او کرک رامسته سی او بالاخره ده زوم او ناوی ترمنز ده تفریق او طلاق خبره هم راپورته کیجه.
ده معلومات لمخه وست محل پا کندوز که لولور سر دی ودونو لګښت لشپاگ لکه نیولی تر دولس لکه افغانوی پوری رسیگی چه لحمده کبلا زیاد شمیر زوانا نشی کولای و دونه وکدی. دوی وای چه باید دینی علیمان و ترسنگ یادون دولتی داری دی دوغو ناورو دو دونه و رواجونو دی اسرال پارا پا جدیت سرکار وکدی، ترڅو د زیات ولور اخیستلو او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو مخه ونیول شي او د ځوانانو پر وړاندې شته ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو په نړیوالو رهبرانو غږ کړی څو د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي او دا مسله ډاډمنه کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینونو ته لاسرسی ولري او دا نړیوالو وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال وجی صندوق آی ایم او ایف او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسي کې زیاتېدونکی توپیر به مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړي.
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بیخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابر ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلاره برابر وی چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوی بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د امر وختیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا په اقتصادي پنګونه کې بي ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونې وکړې او د وو بډایا صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالر یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بي وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیک توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډای او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
محمد داوود د کندهار ولایت څخه د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور مشته دا برېښنایي بسکری چې دا دوه درې میاشتې کېږي نومان مې ورکړې دي، در وسط نه دي راته راوتلي او دا بیا بېرته د کندهار په ولایت کې دوه ځای دي که درې ځای کېږي، یو ځای کېږي شپږ د سوانۍ واړې هغه ګړې او تا نیسي که دوې او چې نیسي دستي درته راوځي او دغه ځای چې دا موږ کړي دي دغه درېمه میاشت ده چې مینې لیدلې دي او دلته دغه د مایبینو د شپېدانو میاشت دغه چې موږ ته غواړې د کمپیوټري بسکرې چې دي د برېښنایي بسکرې دغه موږ ته غواړې که دغه نه یې دا ماش موږ ته نه راکوي. نو زه وروره دغه زما خبرې چې دي چې د لوړو چارواکو سره چې ځې کې کوي. سلام علیکم.
وختي چې په دې باندې دا ورته کولای چې هغه ټول سمونه طالبانو نه مې او نه لا د چسولو کې او دوی نه هله او خیش پرې نه کوم دی او خور په صفات باندې چې هله کوم نه دا ورته کولای چې د ټول سره یم تنو نه د شپې له طرفه ما باندې موږ ډیر مشکلات لرو. زما خپل نکاس دا قلبي عملې چې راځي او دغه هم ډېر سخت سخت عملې قلبي عملې چې راتللې خو متاسفانه چې همتنونه باندې موږ نشو کولای چې څوک راوغاړو، ډاکټر راوغاړو یا موټر پیدا کړي او خیش ترې نه کوم. هر کور کې ناروغ شته، هر څوک کوم مشکلات لري، زه د جهتو همتنونه د شپې له لارې مه بندوې ته خلک رسم نه کوم استفاده کوي جهت یې زما نه سلو کوم. خو زه یو په داسې ترې نه کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هره منطقه کې او بله مشکله خبره ده چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واورید چې د ازادي رادیو په غوښته سپتون کې ماشين کې سپټ کړیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېګ دی او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه ونیزي خبرونه مهیروي خو تر هغه مخکې خبرونه لرو مخکې لدې چې سپورتي خبرونه واوري اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي
په جلال آباد شهر کې نن په 14 کې لښته لښته دوه تنه وژل شوې او لاس نور ژوبل شوې دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وویل چې د بریټ لاس باندې لاس پچی وشو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې رمیاش په دې هیواد کې نږدې 280 تنه ملکی افغانان وژل شوې دي. دغه کمیسون د نشیاتو رئیس زبی الله فرهنگ وایي په وژل شویو کسانو کې لسکونه ماشومان هم شامل دي. د بی پولی خبری اعلانو ټولنې د جرمونو د نړیوال محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ را په دې خوا د افغان خبری اعلانو او د رسنیو د کارکونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. په بدخشان کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې لښتلژه اته تنه مړه شوې دي. یوې سلسلې چې شدت یې د ریختر په حساب 4.4 وو د افغانستان یو شمېر شمالي ولایتونه ولړزول. د ایران د سمندري ځواک تر ټولو ستره بیړۍ نن وروسته لدی چې اور پکې بل شو په عمان خلیج کې ډوبه شو. د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی.
ټاکل شوې چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لرموندنې په سیالیو کې سبا شپه افغانستان له بنگلاديش سره مخامخ شي. دا سیالي د قطر په مرکز دوحه کې کیږي. که افغانستان سبا بنگلاديش ته ماتې ورکړي نو د دې سیالیو دریم پړاو ته بلار عمومي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان لوبډلې د دې سیالۍ لپاره پراخه تیاری نیولې ده. له دې وړاندې افغانستان په یو دوستانه سیالۍ کې له سنگاپور سره لوبه یو د یو په وړاندې مساوي کړې وه خو له اندونیزیا د یو ګول په توپیر ګټلې وه. افغانستان د آسیا جام د ملتونو په سیالیو کې له قطر، عمان، بنگلاديش او هندستان سره په یو ګروپ کې ځای لري. په دې ګروپ کې قطر د 14 نمبرو په لرلو تر ټولو مخکې دی. عمان بیا د 12 نمبرو په لرلو دوهم او افغانستان د 4 نمبرو په لرلو دریم ځای لري. دغه شان هند څلورم او بنگلاديش د دې جدول وروسته ځای خپل کړی دی. او کله فوټبال د کرکټ پر لور ورشو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نوی لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي بوکلی کې ورسپارل شوی درون مسولیت په سماتوګه ادا کړی. خاغلی شهیدی پر خپل فیسبوک باندې د کرکټ بورډ دغه پریکړه د هرکلی ترڅنګ د پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان ستاینی هم کړی. حشمت الله شهیدی ګور ز وړاندې د کرکټ بورډ لولوري په 15 ورځنیو او یو ورځنیو چالو کې د افغان لوبډل مشر وټاکل شو. کرکټ بورډ د غشان رحمت شاه په دې دوه فرمټونو کې مرستيال لوبډل مشر ټاکلې ده. کرکټ بورډ ویلي چې ډیر ژر به د نړیوالو شلوريزو چالو لپاره هم لوبډل مشر وټاکي چې راشد خان به ورسره مرستيال وي. حشمت الله شهیدی له 2013 میلادي کال نه را پدې خوا د افغانستان لپاره په یو سلويخت یو ورځنی سیالیو کې یو لسو سلور 50 منډي کړي. نوموړي په دغه عمره سیالیو کې سلیزه نه د وهلي. په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې 99 سوځېدلې منډي کړي او لس 50 زی وهلي دي. نوموړي دا شان په 15 ټیسټ یا 15 ورځنی سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب 300 منډي کړي دي. او که په کرکټ کې پاتې شو د کرکټ نړیوال شورا د نړیوالو جامونو لپاره نوي اصول اعلان کړل. دغه شورا ویلي چې لدی وروسته به د نارینه لوبغاړو شلوریزه او یو ورځنیو سیالیو نړیوال جامونه هر دوه کال وروسته کیږي. وړاندې د شلوریز سیالي او جام هر دو کال وروسته خو د 500 اوریز نړیوال جام په 15 کلونو کې اوزل کېده. د دې نوې پریکړې پر بنسټ به په شلوریز نړیوال جام کې شل لوبډلې لوبیږي چې مخکښ یا ته لوبډلې به د سوپر اته پړاو ته لاره کوي. دا شان به په 500 اوریز جام او د قهرمانۍ جام سیالیو کې چې چمپیئن ټرافي هم ورته وایي د لسو لوبډلو پر ځای سوار لس لوبډلې لوبیږي چې مخکښ شپږ لوبډلې به سوپر شپږ پړاو ته لاره پیدا کوي. د دغه پریکړې له مخې اوس افغانستان هم چانس لري چې په چمپیئن ټرافي سیالیو کې خپل بخت وازمایي.
اساسي او بشري حقوق
خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلار معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاست وایو که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي ترسو انسان خپل ځانګړي استعداد د نه چدي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول دغه کی چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کی چې په ټولنه کې حسینه او توسعه منستره وړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخه مندي.
ازادي مطلق حق ده کما دوت حق
په بشري حقوقو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یا هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه مخکولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت او بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنی دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نه وي محدود شوی. او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم؟ یعنې دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي.
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر آیات سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او هم د ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین ملی قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او دستگیری حق، دا ټول د مخنیوي حق، دا ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سوله ییز لاریونونو ازادي، دا ټول په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانین ته د افغانستان د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په څلورویشتمه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغې پریکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سارې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ترنه اخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړی دی یو نفر د دې پاکله چې هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړی دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
وروستۍ پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په آن سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري، هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خورا واکه به تغشب
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډوي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د نقشې پاکله څومره پیګي
نن سو درش په تم لادي کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی وه. دې نقاشی کې د اوبو بهیدل لارې او دا شیان پکې ښکاره کېږي.
نقشه کې کور د افغان جوړ شو غازی امان الله غازی امان الله.
نقشه په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
خو بیا دا څه ته هغه کول شي چې دغه مساحه دغه اندازه دغه هر ولایت ولسوالۍ خریجات ټول ته اندازه کول او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستل شي.
اوایا په کورونو کې لري
نقشاو آ بنکې مناتو نور کور کې لرو بندوال داسې دي چې ماشومان دي نصیب آقا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی
نن پام دیکل غگی گو پا پایل که دی نقشه دی تاریخ پاکل خبری گو بیای ارزخت چیرو او پا ورزنه چارو که دی کاروان پاره هم معلومات برندی کو لآزادی رادیو سروسی قدر منوتونکو انسانان د پیدایښت لپاره څه په دې فکر کې وو چې د ژوند کول لپاره اسانتیاوي برابر کړي د غرونو غونډیو او هوارو زمکو په ځانګړنو ځان پوکړي او د وخت مطابق وکاروي دوی ډول ډول وسیلې او چیزونه د خپل ضرورت په وخت کې رامنځته کړل چې وایي هم نقشه ده تاسو به هم د نقشې کلمه په بیلابیل مواردو کې اوریدلې وي لکه د نړۍ یا د یو ملک نقشه د کور سړک باغ پارک او داسې نور سیمو نقشه نقشه د انسان په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده د بیلګې په توګه کله چې د یو هیواد نقشې ته ګورو غرونه دښتې شاړې ودانې او د هرې سیمې په اړه دقیق معلومات پیدا کوو یا هم که چیرې داسې ځای ته سفر کوو چې مخکې نه یو تللي نو د نقشې په مرسته لارې وستلی شو دا چې نقشه د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شوه موږ په دې اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د څانګې د جغرافیې پخوانی استاد پوهان لطف الله صافی څخه پوښتلی دي
نن سو درش په تم میلادي کال کې یو نه فټه دیوالو اناتولیا د ترکیه کې دا پیدا شو چې دلته نقاشی شوی و دې نقاشی کې د اوبو بهیدل لارې او دا شان پکې ښکاره کېده دلته اوار ډاګ دی دلته وادی دی دلته جهیل دی دلته سیند دی دلته غونډۍ ده دلته غر دی او دلته ټرین یعنی لوړې او ژورې دي نقشې نه تنها دا د ځمکې مخ د ځمکې لاندې چې څه پیښیږي نه د هغې تصویر موږ تاسو له وړاندې کوي
نقشه په ناامنه سیمو کې بیا د ژوند ژغورلو یوه برخه هم شمیرل کیږي د کابل اوسیدونکو عرفان احمد زای په دې اړه وایي
په نقشه باندې پویدل او له نقشه څخه ګټه اخیستل د هر انسان لپاره ډیر زیات اړین دي په دا ورسته کې تاسو ګورئ چې ځینې داسې نقشه راوتلې دي یا داسې وسایل رامنځته شوي دي مثلا که په موټر کې یا په موبایل کې اغه اپلیکیشن یا اغه سیستم نصب سی جوړ سی په یو چیز مونږ موټر یا زمنګ موبایل یا زمنګ د کورنۍ یو غړی په کوم ځای کې دا چې دا په امنیت کې زمنګ لپاره ډیر زیات مهم دی یو ځای کې ولاړ وی اغه ته معلومیږي چې مثلا یو خواته نانوایی ده بلې خواته دکان ده بلې خواته شفخانی او روختون تر څنګ ده اغه زایته طبيخي مشخص کیږي
د خوست اوسیدونکو تواب بیا وای چې نقشه له پخوا وختونو څخه په کورونو کې په دیوالونو بندیږي. رسمي مامورین د خپل میز پر سر ګرځي، خوانځیو کې د جغرافي استادان له ځان سره ګرځوي او له مخې زده کوونکو ته د هیواد او نړۍ پاکله معلومات ورکوي.
خپل ماشومان ته وښایي چې دا نویني دا نقشه د افغانستان دا، دا ایران دا، دا پاکستان دا، دا شوروی دا، دا پلونکازه دا، دا پلونکازه دا، دا غا نو باید ایده ما شما نو تای وخایی.
تا سخپلا پا کور که نقشه لاری؟
نقشه و آ بندکدی منادو نو را کور که لارو.
نوال دینه دا بنده کردی؟
خوب بندوال دا سی دی چی ما شما دی لسی آقا پشتی آو تا که گدی ارشی کوی.
چیر داری ساتلی؟
آقا که المرای که دو بیایی چی آقا و ما شما دی مکتب نروشی بیایی گوری.
چیر تا دی اخیستی؟ چه وقت دی اخیستی؟
یارا دا نقشه و این عجیب وقت نرده لیر سره دو.
چه رقم ده؟ کاغذ؟
آه کاغذ ده.
بری پوخ ور کرای؟
آه.
پا نقشه که دی کم ملک دیر خواه ده؟
پا نقشه که؟ پا نقشه که می آقا و آلمان دیر خواه ده.
آلمان؟
آه.
ولی؟
خواه که نیو کول تیر کرده ده مخلوقی او مایوب تا دیر کدر ایزاد ویر کبی.
پیاد کی گیدی چی اول جلدی نقشه چیر لیدلی و چه رقم و؟
ملک و پا استلام خان و یه کور که میوالی دادا.
چه رقم و آقا؟
ار دولت لیده لیده لیکلو مو بیا یه زوی تا وی چی داد شد و چی داد نقشه دو.
انجینر ضیاءالحق چې سر و کاری له نقشو سره دی وایي چې له پخوا وختونو نه بیا تر اوسه پورې ډیر زیات بدلون کې راغلی او همدا بدلون د دې لامل شوی چې دوی ته کار اسانه کړي.
پخوا به خلکو هغه اخیستله له بازار نه او په دیوال به یې نصبوله، بیا به هغه ته درېده، بیا به عینکې ورته په سترګو کړي، بیا به یې لټوله. نو کافي وخت او زمان به پورې تېرېده او کله به سړی غلط شو، کله به صحیح استفاده به تنه کوله. نو اوسنی ډیجیټلی نقشه کې خوبی دا ده چې ته هغه کولی شي چې د کمپیوټر په مخ باندې یا د آیپاډ په مخ باندې راولې او هغه زوم کې دغه مساحه، دغه اندازه، دغه هر ولایت، ولسوالۍ، خریجات او ډیر په دقیق شکل باندې تغه معلومات اخیستلی شي او په هر بخش د کاري ټیکنالوژي کې د پکار وي یا د نور د علمی مسایلو لپاره د پکار کې د کولای شي لغه ډیره مثبته فائدہ او ګټه تنه واخلي.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو د نقشې د پیدایښت په اړه د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې د پوهنځي له پخواني استاد لطف الله صافي څخه لنډې خبرې واورېدلې. نوموړی په یوې مرکه کې په دې اړه چې نقشه په علمي ډول څه ارزښت لري، په څو ډوله ده، په کومو مواردو کې کاریږي او نور بشپړ توضیحات ورکوي چې د تاسو پام ورته راړو.
مصریانو یو رقم دوونو پانی دي چې پخوا یې دا د کاغذ په ډول هم استعمالولې، پیپرس ورته وایي، په هغې رسمولې. خو متاسفانه دغه زیاتر دا دغه چې دوام یې ډېر نه شو کولی، دا موږ او تاسو له ډېر په لاس نه دي راغلي. یو ته توپوګرافیکي نقشه وایي. توپوګرافیکي نقشه یعنی معنا دا ده چې دا د ځمکې ظاهري بڼه تا ته بیان کړي، چې غرونه دي، سیندونه دي، اوار ډاګونه دي. خو په دې کې دوه تمدنونه ډېر مهم دي. نقشو دغه ته ډېر زیاته وده ورکړه. یو یونان تمدن فیثاغورس دا خبره وکړه چې دا ځمکه چې موږ پکې ژوند کوو دا کروي ده. بیا رومیان چې راغله اوس څنګه وکړي چې دغه علم، دغه پیشرفت چې د یونان په تمدن کې شوی دی، په عملي ډګر د دې نه څنګه استفاده وکړي؟ مثلا څومره نفوس لرو، کوم ځای کې زمونږ ښارونه دي، کوم ځای کې زمونږ سرحد دی، کوم ځای کې دا زمونږ یوه سیمه د بلې سیمې نه جلا شوې ده، کومه سیمه د اوسېدلو ډېر غوره سیمه ده، کومه سیمه د اوسېدلو لپاره لږ څه مشکلات لري، یا اوبه نه لري، یا درجه د حرارت پورته ده. مثلا این دا نقشه ده، دا شی مرکزی، این دا افغانستان دی. یعنی د یو مملکت موقعیت به په دوه رقمه ته ښیي، یا به په ریاضي ډول ښیي یا به په جغرافیایي ډول ښیي، په دې نقشه کې همدام ښیي، مثلا همداسې چې لویې وچې ښیي همدغه رقم باندې بحرونه ښیي.
اکثره کسان چې په یوه سیمه کې نابلده وي، دوی د نقشې له مخې نه ځان ته لار باسي او هغه د مقصد سیمې ته ځان رسوي. په دې اړه څه راته وایه؟
ته باید دا ټول مملکت ډیجیټل کې نقشې کې بیا دا په نقشې کې دا ته کولی شې، مثلا اروپا کې ته چې ځې تا سره نویګیشن شته، دې ته ادرس ورکې، هغه مانې چې تخمه ووی بس نور په سړک باندې، هغه په سړک باندې عیار دی. کله چې لاره مستقیمې ته پې ځې، کله چې ته ضرورت لرې چې چپ لاس یا ښي لاس ته وګرځې، دا درته وایي چې سبا لس متره بعد چپ لاس ته وګرځه، لس متره بعد ښي لاس ته وګرځه.
استاد، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم که په لنډ ډول د نقشې ارزښت په ورځني ژوند کې په عملي بڼه راته روښانه کړئ.
هغه معلومات چې تا راټول کړی دی، په یو مخ کې تا ته د افغانستان سرحدونه درکوي، د افغانستان ولایاتو باندې پوهیږي چې دا چیرې واقع دي. په نقشه کې ستا سیندونه، ستا ولایتونه، ستا نړیوال سرحد، په مملکت کې داخل یو ولایت د بل ولایت نه جدا کېدل، دا په نقشه کې ښیي. مثلا دا د ګوګل نقشه ده، ته د افغانستان د ټولې سیمې او ډیجیټل کې مثلا فرض کوم ووایه چې شهر نو پکې راځي، د دې کوڅې پکې ښیي، د دې مثلا مارکیټونه او مغازي ښیي، مثلا کوم ځای کې هوټل دی، کوم ځای کې مثلا د استوګنې سیمې دي.
قدر من دکتونکو، په دې هیله چې په نقشه کې ټول هیوادونه په امن، سوله او نیکمرغۍ کې ژوند وکړي او نور مو جګړې د کور نقشې وران نه کړي، د ژوند په شیبو کې د دې خپرونې لمن راټولوو. سربیا ښې چارې.
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
شون